ژر ګام پورته کړي. د نورو مهمو مسئلو په اړه هم په دې خبري مجله کې ریپورټونه اورئ، خو په سر کې له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په فرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د بالابلوک ولسوالۍ ته اضافي ځواک استول شوی چې هلته وضعیت کنټرول کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په کابل کې د دې هیواد سفیر د افغانستان لپاره د ناټو تړون ملکی استازی ټاکل شوی. د اوکراین ولسمشر نن په یو تازه مرکه کې ویلي چې هیواد یې جنگ ته تیار دی، او د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د اوکراین په حالاتو خبرې کوي. پره خبرونه واوري. د فرای امنیت قومندان محمد رازق یعقوبین نازادی راډیو ته وویل چې د بالابلوک ولسوالۍ ته اضافي امنیتي ځواک استول شوی چې په سیمه کې د وسوالو طالبانو حمله شنډ کړي. خو رپورټونه وایي چې د بالابلوک ولسوالۍ د کنسک په سیمه کې د وسوالو طالبانو لخوا د سیمه ایزو پولیسو پر مرکز حمله شوې ده، او جګړه په څو جبهو بدله شوې ده. د ازادي راډیو خبريال وایي د هرات کندهار پر لوی لار چې تقریبا 50 کیلومتره په بالابلوک کې تیریږي، د موټرو پر مخ د موټرو تګ راتک بند دی، او لار وسوالو طالبانو نیولیده.
د فرا د تسخیراکو فرارو د سیم تخنیوالی بیا د فرا ته مرکز پر شمالګاه سی کابو 50 کیلومتر د لوی لارن کیږي. د لارې وڅنګ ته په بیلا بیل پوسټ باندې بریدان د لید یاد نزدې کوي، او ویل کیږي چې شمیر د 15-16 تنو په شاوخوا کوي.
د ازادي راډیو خبريال ورسته په خبرونه کې نور معلومات هم درکړي. د ازادي راډیو د خبريال په وینا وسلوالو طالبانو نن سهار هغه مسافر وړونکو موټر چې پر دې لار تیریدل درولي، او یو شمیر خلک یې له ځان سره نامعلوم ځای ته بولی دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په کابل کې د دې هیواد سفیر اسماعیل ارامیز د افغانستان لپاره د ناټو تړون ملکی استازی ټاکل شوی. رويټرز خبري اژانس وايي د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ د ترکیه ډیپلوماټ د افغانستان په چارو کې د ناټو ملکی استازی ټاکلی، او نوی کالبه په خپل کار پیل وکړي. راتلونکي میاشت په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته رسیږي، او نوی ملکی ماموریت به نوی کال پیل شي. د کندوز شهر حلقوي سرک چې د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی نن پرانیستل شو. د کندوز شهروال نجیب الله عمرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د سرک څخه باندې 9 کیلومتر دی، 6 میلیون امریکایي ډالر پر مصرف شوی او پوخ جوړ شوی دی.
دا ام سرکونه قیر کړل، ام یالم پخې کړې، او هم پیادهونه مو سره کانکریټ جوړیږي کړل. او عمومي جادو کې چې مثال جادي ازادي ز ترانزیت لار لک ټول شیرخان بندر ته د چیلري موټر پاغلار باندې سي چې په خار باندې را نسی سي بیروبار لک کم سي.
کندو شاروال هیل څرګند کړ چې خلک به پر دې سړک د درنو موټرو او ټیلرونو له چلولو ډډه کوي څو د سړک د خرابېدو مخنیوي وشي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن په مرکه کې ویلي چې د جنگ پیل ته تیار دی، ځکه د پوینا په منځ کې د اوربان نه موافقې سره هم د بیلتون غشتونکو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نشکې روانې دي. په عین حال کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه لري، او د اوکراین پر حالاتو باندې خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر نن په بروکسل کې د کانفرنس تر پیل مخکې خبري اعلان وویل.
Wir haben ja am Ende keine andere Möglichkeit als
Da wir uns bald hitz intkhabna lura majburi chu per de gaur wo kluchi da waziyat ta shidat ta kamol la para la Russia Ukraine sara da bia pail per toko tsanga gaur kawlai shud de la para ba per Russia da ziato bandizuno ya da bandizuno da ziato wal masala nan matrah nawi aw na ba prekra ur bandiwshi. په کیف کې د امنیتي چارواکو وویل چې په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې لږ تر لږه 6 اوکراینی عسکر او 3 پولیس د دې هیواد په ختیځ کې په روانو نښتو کې وژل شوی دي. په بغداد کې نن په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شول او 10 نور زخمیان شول. پولیسو ویلي چاودنې نن د شهر په داسې سیمو کې وسوي چې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه. د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د چین او استرالیا حکومتونو نن په خپلو کې د آزاد تجارت او تاریخي موافقه لاسلیک کړ چې د استرالیا کرنیزو صادراتو ته د چینایي مارکیټونو لار خلاصه کړي، او چینایي پانګوالو ته په استرالیا کې د پانګونې ازادي ورکړي. چین او استرالیا اوس هم د سوداګرۍ په برخه کې اومده شریکان دي، او تیر کال یې د خپل منځي تجارت اندازه 130 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. د روسیې حکومت نن تایید کړ چې د جرمني یو ډیپلوماټ او د پولند څو ډیپلوماټان یې له خپل هیواده شړلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې پولندوی ډیپلوماټانو په دې هیواد کې داسې فعالیتونه کول چې د هغوی له ډیپلوماتیک موقف سره مناسب نه و. دا عبارت ډیر کله د جاسوسي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. دا نه ده څرګنده چې د پولین حکومت ولې تر دې مخکې د روسیې ډیپلوماټان له خپلې خاورې ایستلي وو. او د چک جمهوریت خلکو نن په پخوانی چکسلواکیا کې د کمونیست رژیم د ړنګولو لپاره د خپل مخملي انقلاب 15مه کلیزه ولمنځله. د 1990 میلادي کال د نومبر په 10مه د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې محصلینو لویه مظاهره وکړه چې پولیسو په تشدد جواب ورکړ او د پیښې د هغه مهال په چکسلواکیا کې د کمونیست رژیم ستنې ماتې کړې.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دولت ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو په څلورو سیمو کې پر دولتي اهدافو بریدونه پیل کړي دي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه بریدونو د مخنیوي او په شاتګ لپاره هڅې روانې دي او افغان ځواکونه مقاومت کوي. په دې اړه درته په همدې خبري مجله کې وروستۍ حال درکو. د ولسي جرګې او شمېر غړو یو ځل بیا د کابینې پر جوړېدو ټینګار وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې ژر اقدام وکړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایوي رئیس د وزیرانو شورا په غونډه کې یو ځل بیا له اداري فساد سره پر جدي مبارزې او په ادارو کې د اصلاحاتو په رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وی ډیر شر په پاکستان کې د افغان سوداګرو ټوله هغه ستونزې حل شي چې د کلونو کلونو راهیسې ترې افغان سوداګر شکایت کوي.
دواړه طرفونه په موافقه ورسېدل چې ګمرکي سیستمونه باید کمپیوټرایز شي. د مثال په توګه که یو کانټینر کراچۍ ته رسیږي، زمونږ تورخم ګمرک به پایني وخت کې باید خبر شي.
دا محصل ورځ د دوشنبه پر ورځ په کابل او د دې ښار په پوهنتونونو او ځینو نورو پوهنتونونو کې ولمانځل شو. محصلان شکایت کوي چې حکومت د کیفیت پر ځای پر کمیت زور اچوي.
کمیت باندې دولت ډیره پنګه چونه وکړه، خو اوس غواړو چې په کیفیت باندې ډیره پنګه وچی، ځکه چې کیفیت د کمیت نه ډیر مهم دی.
دا همورې چې نن وخت د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې وره. دوستانو، لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې په څلورو نقطو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د افغان ځواکونو پر اهدافو او ځینو نورو اهدافو بریدونه پیل کړي دي. دا بریدونه نن له غرمې وروسته پیل شوي دي. همداسې به زموږ همکار احمدشاه فطرت را سره له فراه څخه د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، اوس خو جګړه ډیره اوږده شوله، آیا اوس هم جګړه په مغه شدت روانه ده که څنګه افغان مقامات سوي چې وسلوال مخالفان اوس هم مقاومت کوي که په شاتم بدلی؟
د سلام پروان نکول سره جګړه اوس هم روانه ده، خو چې به مخکې چې ما د ارون چارو سره خبرې وکړې، دوی جګړه اوس سره سره ده چې ماشام سو او تاریخ سو جګړه وسړي ځانده شان چارواکي وایي چې دوی نوې ځواکونه هم سیمې ته لیږلې او هغه نقطه باندې چې د بلابلو کولسوالۍ پر امنیت مندانې برید ته و، هغه نقطه تر اوسه دوی په لاس کې ده او هلته تازه نفس ځواکونه هم تللي دي چې سیمه مهار کړي. همداشان یو بل تحول چې مازدیګر مخکې مازدیګر وخت باندې د دا ولسوالۍ د کنش په کلي کې دربکې د محلي پولیسو پر څو پوستو باندې هم وسوالو مخالفانو بریدونه کړي چې هغه جګړه هم لږ لږ روانه ده، خو د ماښام ته رسېدو سره جګړه سره شوې ده. یو بل نوی د خبر چې اوس مقامات هم تایید کړي، د فراه د والیانو سره مخکې ما خبره وکړه، هغه دیارلس تنه ملکي کسان چې نن وسوال طالبانو په دغه لاره شته کړې وه، څلور تنه یې وژلي دي او پاتې کسان لا هم د دوی سره دي. لاره یا عمومي لاره شاهراه نمبر 1 تر اوسه پورې هم بند ده او رسامه پرې نه کېږي.
دا کسان چې د دولت وسلواله مخالفانو کته کړي او څلورې تری وجلی، دا چیرته روانو؟
دا کسان د هرات فراه ته چې دغه لوی لار اندار او هرات د لوی لار څخه د فراه په لور شي تقریبا 90 کیلومتر لار ده. نن دا لار 50 کیلومتر وایي چې طالبان په لاس کې او د کس چې تل کړتله نو طالبان بیا مشران ته خطرلی او اول 15 تنه چته کړو په 15 کې بیا دیارلس د تریګومان کوي چې د حکومت سره همکاري ولري هغه چته کړی دي خو د لسی چارو کې وایي دا کسان ملکی کسان
دغه لار اوس پرانستل شوی د ترافیکو په مخ ځکه د خډیر لوی لار د ډیر مسافر په تګ راته کوي که اوس هم د دولت د وسوانو مخالفانو په ولکه کې ده
نه لار اوس هم نه ده پرانستل شوی چې شبه مسیان چې ما خبره وکړه نن ټول ورځ لار بند و لکه تنه تاسو دا لا ډیر لوی لار ده هر ورځ کوو وایي چې په زرګونو موټر او مسافر ته تیریږي هم به رښتیا هم ویلي دا ډیر لوی لار ده فرا څخه د کندهار کابل او د هلته چې کسان سفر کوي نو پر دغه لارې حتمن تیریږي تر اوسه پورې لاره بنده ده نه ده خلاص
فطرت صاحب که تاسو له چارواکو سره په خاص توګه امنیتي مقاماتو سره غږېدلی یاست د بلابلوک د نن ورځې د جګړې چې تاسو وې جګړه اوس هم دوام لري تر اوسه پورې آیا د تلفاتو په اړه دقیق شمیره ښکاره شوې ده ملکیان پکې زیانمن شوي او څنګه
تلفات په دوار لوري بیا موږ اته وکړو چې معلومات پیدا کړو دوار لوري دا کوي سوال مخالفان وایي چې دوی په دې جګړې کې په 15 تنه پولیس وژلي دي همداسې ځینې مهمه ترلاسه وړي خو بل لوري ته امنیتي چارواکي وایي چې په دې جګړې کې شاوخوا 15 تنه سوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي د ملکی کسانو په اړه موږ د سیمې سره اړیکې نیولې دي تر اوسه پورې خاص راپور نه دی راغلی چې هلته
ډیره زیاته مننه دوستانو له فرا څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت او چې دغلته په بالابلوک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه وروسته حال درکو د نوموړي معلوماتو پر اساس د دولت وسلوالو مخالفانو د کابل هرات پر لوی لار په دغه برخه کې چې له بالابلوک څخه تیریږي یو شمېر کسان له موټرو ښکته کړي او په هغې کې څلور کسان دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي د ازادي راډیو دن وزي او سبا ورځې په خبرونو کې در سره په دې اړه د دې پیښو په باخ ورستي او دقیق معلومات شریکو
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ولسی جرګې یو شمیر غړو یو سل بیا د کابینې پر جوړېدو ټینګار وکړ او له حکومت یې غوښتل چې په دې برخه کې ژر اقدام وکړي د دې جرګې یو شمیر غړي وای د سرپرست وزیرانو او چارواکو موجودیت د کارونو د ځنډ سبب شوی او د کار خلک هم له ستونزو سره مخ کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس ویان وای د خلکو اندېښنې په نظر کې نیولې او د مسلکي کابینې په جوړېدو په چټکۍ کار روان دی یوسف خان صدران په رپورټ لري
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیرګړي په دې باور دي چې په دولتي ادارو کې قانوني خلا د ستونزو لامل شوي او د دې ستونزو د حل لپاره باید جمهور رئیس ژر تر ژره کابینه اعلان کړي دا وکیلان وایي سره له دې چې د کابینې د جوړېدو په خاطر د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوی وخت ختم شوی خو په دې اړه تر اوسه د لازمو اقداماتو نه تر سره کېدل په ادارو کې د ستونزو لامل شوي د ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی وایي سرپرست وزیران د مسؤلیت احساس نه کوي او دا کار د دې سبب شوی چې په بلو برخو کې ورستر بلستونز ډیر شي
په افغانستان کې وسینه حکومت یعنی سرپرست حکومت ډیر ستونز راولاړی کړی دی مونږ تاسو په جریان کې یو چې اقتصادي بیا رغونې خصوصا په امنیتی برخه کې ورست پر ورست ستونز زیاتېږي چې وزیران خپل مسؤلیت پذیری نه مني مونږ د ولسمشر نه په جدي توګه د غوښتنه ده تر څو د مسلې ته دی پای ټکی کې دي ستونز نه د خلاصېدو په خاطر یو ځینې لارې د کابینې معرفي کول تر څو هر وزیر خپل مسؤلیت وپیژني
دا په داسې حال کې دا چې ولسمشر اشرف غنی د لوړې پر مهال وویل چې د 15 ورځو په ترڅ کې به نوې کابینه جوړه کړي له دې مهلت هم دا د نږدې یو اونۍ تیره شوي خو تر اوسه په دې برخه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی له دې وړاندې د کابینې د جوړېدو لپاره د موظفې کمیټې غړو ویلي وو د ولسمشر او اجرایي رئیس د پلویانو ترمنځ د کابینې د غړو د ټاکلو په برخه کې اختلافات موجود دي په همدې حال کې د ولسي جرګې بل غړی رمضان بشردوست په نږدې وخت کې د کابینې جوړېدل ناممکنه بولی. بشر دوست وایي دواړه ټیمونه چې اوس په یوه حکومت کې کار کوي هڅه کوي چې خپل کسان په چوکیو وګماري تر څو په راتلونکي کې پرې حساب وکړي.
زه خو په دې عقیده یم چې اساسي بسکشي اوس د چوکي د ویشلو لپاره روان دی او هر یو غواړي چې خپل سلی ځای په ځای کړي او هیڅ د افغانستان ملي ګټې موخه ده له بده مرغه.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویان نظیف الله سالارزي د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي د کابینې د جوړېدو لپاره کارونه روان دي او ډېر زر به خلک په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه وویني. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي د کابینې لپاره کار روان دی. په دې اړه یې هغه وزیر رد کړي چې د دواړو ټیمونو له لورې د کابینې په اعلان کې کوم اختلافات شته، خو دا چې دا کار کله بشپړېږي په اړه جمهوري ریاست د دقیقې نیټې له اعلان څخه څه نه وایي او نه یې هم په دې برخه کې شته ستونزې بیان کړي دي.
د یوسف خان صدران پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو یو ځل بیا د کابینې په جوړېدو ټینګار وکړ او په عین وخت کې بیا د ولسمشر اشرف غني ویان وایي د خلکو اندېښنې په نظر کې نیولې او حکومت د مسلکي کابینې په جوړېدو په چټکۍ کار کوي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې یو ځل بیا له اداري فساد سره پر جدي مبارزې او په ادارو کې د اصلاحاتو پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ښاغلي عبدالله ویل کومې سپارښتنې چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې کمیټې لخوا د ادارو د وضعیت د ښه کېدو او اداري فساد سره د مبارزې لپاره ورکړل شوي 50 اصولو کې عملي شوي دي. کارپوهان بیا وایي چې کابینا وړ او متخصص کسان ولري له فساد سره مبارزه بریالی کېدای شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په رپورت کې اورو.
له اداري فساد سره د مبارزې د هڅو په ترڅ کې د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د ټولو وزارتونو له مسولینو وغوښتل چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل اقدامات جدي کړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپلې مرستې په ادارو کې د اصلاحاتو پر وستو مشروطي کړي. ښاغلی عبدالله وویل چې افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅه کوي چې د فساد سره د مبارزې د اړوندو ادارو سپارښتنې پر ځای کړي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټه اړوندو ادارو ته یو شمېر سپارښتنې درلودې چې هغه سپارښتنې د ادارو د وضعیت د ښه کېدو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې خورا ګټورې وې او له وزارتونو څخه غوښتنه دا ده چې د دغو سپارښتنو د عملي کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي او د هغه هیله ده چې افغانان او نړیواله ټولنه یې غواړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د خپل کار په لومړي ورځ ژمنه وکړه چې په ادارو کې بنیادی اصلاحات او له اداري فساد سره مبارزه د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. له بلې خوا لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي ازادي راډیو ته وویل کچېرې افغان حکومت غواړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي باید کابینه کې وړ او پوه کسان وګماري.
اول هم دغه ده چې دوی قاطعیت وښایي، اول اداره د مفسدو خلکو نه پاکه داسې اداره جوړه کړي. اوس چې دوی د کابینې په تشکیل باندې فکر کوي که دیوانډو په حساب خبره راغله بیا د فساد له منځه وړل بېخي ممکن نه دی. اول شرط یې همدا دی چې موږ وګورو په کابینه او په نورو پوستونو باندې کوم خلک راځي. هغه څوک چې په تېرو 10 کلونو کې همدا پوستونه اداره کړي وو په اداره کې شامل خلک وو، که هغوی وي نو موږ څنګه دا ومنو چې فساد به نه وي.
د یو شمېر کارپوهانو په باور له قانون څخه تېښته د مجازاتو او مکافاتو نشتون هغه څه دي چې د خلکو په باور د فساد د کچې زیاتېدو ته یې لاره هواره کړې ده. معلومه نه ده چې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ حکومت به د فساد مخنیوي ته څه اقدامات وکړي او تر اوسه په دې برخه کې د موجودو ادارو برخلیک هم نه دی معلوم.
خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ډېر ژر به په پاکستان کې د افغان سوداګرو ټول هغه ستونزې حل شي چې د کلونو کلونو راهیسې ترې افغان سوداګر شکایت کوي. د دې وزارت چارواکو د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني وروستی سفر د سوداګرۍ په برخه کې ډېر ګټور وبله. یوسف خان زندران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي او یو شمیر افغان سوداګر په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري تر بل هر وخت ښې مرحلې ته رسیدلې ده. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر د سوداګرۍ په برخه کې کامیاب سفر وباله او وی ویل په دې سفر کې لاسلیک شوي تړونونه بعد د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. ښاغلی شینواری د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان سوداګر ډېر وخت په پاکستان کې له نی چلن سره مخامخ وو، خو په دې سفر کې پریکړه وشوه چې د افغان سوداګرو دا ستونزې باید لمنځه ولاړ شي.
فیصله به شو دا
پریکړه داسې شوه چې هر هغه څه چې په پاکستانی سوداګر باندې چارجېږي په همغه اندازه له افغان سوداګر څخه هم واخیستل شي. کله چې پاکستانی سوداګر مال سکن کیږي زر پاکستانی کلدارې ورکوي، خو هغه مال چې افغانستان ته راځي د هغې بیا $15 کیږي. اوس له تیرې ورځې راهیسې څخه باید کوم مال چې افغانستان ته راځي د هغې نه زر پاکستانی کلدار
واخیستل. ښاغلی شینواری وایي له دې سره به د ترانزیت قیمت راټیټ شي او دا کار به د بیلو راټیټېدو سره مرسته وکړي. نوموړی وایي پاکستان حاضر شو چې افغان سوداګرو ته یو کلنی ویزې صادرې کړي او د افغان سوداګرو موټرو ته د پاکستان هر بندر ته د تللو اجازه ورکړي. نوموړی وایي د چټکې سوداګرۍ په خاطر به له دې وروسته د دواړو خواوو ګمرکات د اونۍ اووه ورځې کار کوي او د سوداګرۍ د مسونیت لپاره پریکړه وشوه چې ټول ګمرکات کمپیوټري شي.
دواړه طرفونه په موافقه ورسېدل چې ګمرکي سیستمونه باید کمپیوټرایز شي. د مثال په توګه که یو کانټینر کراچۍ ته رسیږي، زمنګ تورخم ګمرک به پاینې وخت کې باید خبر شي چې دغه مال دغه جنس دومره قیمت دی کراچۍ ته راورسېد د افغانستان لپاره راځي. کله چې هغه تورخم ګمرک کې داخل کړي مستقیم به کراچۍ ته معلومات رسیږي چې دغه کانټینر راورسېد.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري چو وخت نه وخت د سیاستونو قرباني شوی، اوس یې خېکېدو ته هیله دومره لوړې شوی چې سوداګري په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو ښه مرحله بولي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت څخه غوښتي چې پاکستان ته د هغې د سفر په ترڅ کې د سوداګرۍ په برخه کې د شوو تړونونو د یوې میاشتې له پوره کېدو سره د هغې د عملي کېدو راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. خو دا چې د افغانستان له لوري جدیت او د چارواکو په وینا د پاکستان نوې روحیه به څومره وکولی شي د افغان سوداګرو د کلونو ستونزې حل کړي، هغه سوال دی چې شاید یوه میاشت وروسته په خپله حکومتي چارواکي ځواب ووایي.
د محصل ورځ د دوشنبه پر ورځ په کابل پوهنتونونو او ځینو نورو پوهنتونونو کې ولمانځل شو. په عین وخت کې ځینې محصلان وایي په پوهنتونونو کې تعلیمي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او د کدرونو د کموالي ستونزه پکې هم له منځه نه ده تللې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د کابل ولایتي شورا پخوانی غړی وای د دوی کم صلاحیتونه د سارنې په برخه کې پر دوی محدودیت او د حکومت لخوا یې موکلینو ته نه پاملرنه هغه عوامل و چې د دوی د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. د کابل ولایتي شورا تبریالی او د دې شورا د پخوانی دورې غړي سید عمر هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د خلکو ستونزې له حکومت، ملي شورا او حتی پخوانی ولسمشر سره هم شریکی کړي خو چا ورته غوږ نه دی یخی.
چې ولستنج درلودل موږ د ولس مشکلات ستونزې راټولولي، ولایت او حکومتي شراکت به رسولي، حتی رئیس جمهور هم رسولي دي، خو حکومت په غور نه دا کړی. حکومت همکار نه، ولس سره همکار نه ونه. هر ستونزې چې ولس موږ ته ویلې د ولس سره راټول کړي موږ حکومت چې چاروک ته پدیر حسن ډول ور تر سوال نه چاروک په غوړ نه دا کړی نه چیرې دا ورکه حکومت همکار نه و ولس ډیر مشکلات درلوده.
د قانون لمخه د ولایتي شورا غړي د خپل اړوند ولایت په پراختیايي پروژو، روغتیا، پوهنې او بیارغونې سکتورونو کې د ګډون حق لري او همدارنګه په قومي مسایلو او د ټولنیزو شخړو په هواري کې فعال ونډه اخیستلای شي. د کابل ولایت څوارلس ولسوالۍ او یو اسکاري ناحیه لري چې ټول ولایتي شورا ته د بریالیو وکیلانو شمیر یې 33 تنه ده چې وې ښځې دي. د کابل ولایتي شورا نوی غړیو د دوشنبه په ورځ د کابل د سرپرست والی عبدالجبار تقوا پر وړاندې د لوړ مراسم پر ځای کړل او د دې شورا غړیو د ښه خدمت کولو ژمنه وکړه. د کابل د نوی ولایتي شورا اویا په سلو کې غړي ځوانان دي. د دې شورا نوی غړی مولوی عطاالله فیضانی وایي هڅه به وکړي چې خلکو ته ښه خدمتونه ارائه کړي او هیله ښیي چې صلاحیتونه یې ډېر سي.
متاسفانه دا حق اوس حق د صلاحیت و نظارت اوس دوره کې اخیستل شوی، خو هیله مند یم چې بیرته راکړل شي. خو موږ انشاءالله الرحمن دغه تعهد کوو او دا وعده ورکوو خپل مظلوم ملت ته او خپل خدای سره متحد یو چې انشاءالله هغه هیله به تر خپل وسه پورې هغه ترسره کړو، آیت د قرآن کریم په مطابق به عمل کوو.
ټاکل شوې ده چې د ولایتي شورا غړي په نږدې دی څو ورځو کې د خپل اداري هیئت د ټاکنې لپاره انتخابات وکړي او له همدې انتخاباتو سره به دوه تنه مشرانو جرګې ته هم ورمعرفي کړي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي وکیلان د کمپاینونو پر مهال خلکو ته غواړي وادې ورکوي، خو کله چې چوکۍ ترلاسه کړي بیا خپل موکلین هیروي.
ولایتي شورا ټول دروغ وایي، اول چې وکیل کېږي وایي چې هغه کوم دغه کوم، خو په آئندہ کې عمل کې هیڅ نتیجه نه ورکوي. ټول هسې خلکو ته دوکا ورکوي. خدای ده وکړي چې نیک خلک پیدا شي چې وطن ته خدمت وکړي،
چې نماندان پکار ده چې خلکو ته خدمت وکړي او خلکو لپاره دغه وکړي دا خدمت وکړي.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو نوي بریالي وکیلان په داسې حال کې د لوړې مراسم ترسره کوي چې د ولایتي شوراګانو یو شمېر معترضو کاندیدانو څو څو ځله په کابل او ولایتونو کې مظاهرې وکړې او د انتخاباتو کمیسیونونه یې په درغلیو تورن کړل. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د غړیو شمېر 4,055 تنو ته رسیږي چې 9 مېرمنې دي.
د کابل د ولایتي شورا د غړو او د دې غړو د ستونزو شکایتونو په اړه مو د رحمت الله افغان رپورت واورېد. دوستانو، لکه څنګه چې په ټولنیزو شبکو کې هم ځینې تصویرونه خپاره شوې، د کونړ په مرکز اسداباد کې اور لګېدلی، دا چې دا اور چیرته لګېدلی او څه زیان یې اړولی، همداسې به زموږ همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې دی. انوري صاحب، په اسداباد کې اور چیرته لګېدلی؟
مراد صاحب، اور چې دی د اسداباد مرکز کې لګېدلی دی. دلته د استیناف محکمې ریاست دی، ورسره خوا کې مخابرات ریاست دی، او دلته د نجاري فابریکې دي، همدارنګه د لرګي وډې دي، کوم لرګي چې په غرونو کې وهل کېږي دې خوا را انتقالېږي، بیا خلک یې تنې فرنیچر جوړوي، دروازې کړکۍ دا شیان د آبادۍ لپاره جوړوي، بیا نور ځین ته انتقالې. یعنی په دغه مرکز کې کلی سره هم نږدې دی او د ولایتي دفترونو سره هم نږدې دی، په داسې یوځي کې لګېدلی دی اور. او تقریبا چې ما کومه پوښتنه وکړه، زه ورغلم، خلک کوی چې تر 1500 پورې داري ماشینونه او دغه دکانونه سوځېدلې دي او خلکو ته پکې ډېر مالی زیانونه وښتي دي.
ځاني تلفات خدا پیښ نه لري کنه؟
نه، ځاني تلفات نه لري. دلته دغه کورونو سره نږدې لږ لږ لمبې ورغلې وي، خو چاته زیان نه دی اړولې په ځاني زیان. خو زر ورته د ملي اردو او همدارنګ د امنیت قومندانې اطفایي راغې ورسېدلې. پاس په همدغه چیچیر ته اور لګېدل، ته ویاله تېره شوې، سالار ویاله په نوم باندې ویاله ده، هغه خلکو را وشلوله او هغه د دې نه استفاده وکړه دې اوبو نه، اور یې مړک کنټرول کړی دی. اور تقریبا 4:30 پورې اور دوام درلود او بیا د هغې نه وروسته کنټرول کړی شو، خو مالی ځاني ځینې چاته نه دی اړولی.
کور ودان ډېره زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري و چې د کونړ په مرکز کې د اور لګېدنې د نننۍ پیښې په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. په دې کې ځاني تلفات یا ځاني زیان نه دی اوخته، خو خلکو ته مالی تاوان رسولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې نن ناوخته د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ویلي چې هېواد یې بشپړې جګړې ته چمتو دی. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
پر روسیې د نوي بندیزونو لګولو مسله به د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د بحث یوه موضوع وي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغې غونډې په حاشیه کې خبرلانو ته په خبرو کې پر روسیې د نوي بندیزونو لګول د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګېدو لپاره مؤثر وبلل. بندیزونه د امنیت د ټینګښت مهم عنصر دی. بندیزونه روسیې ته زیان نه رسوي. د بندیزونو له لګولو هدف دا دی چې واضح فشار راوستل شي تر څو په دونیسک او لوهانسک ثبات ټینګ او روسیه دې ته اړ کړی شي چې د مینسک د موافقې د عملي کېدو لپاره خپله ژمنه عملي کړي. د دغې غونډې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر روسیې سخت انتقاد وکړ او موسکو د اوکراین په ختیځ کې د بې ثباتۍ اصلي لامل وباله. مرکل چې په استرالیا کې خبرې کولې دغه راز روسیې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څخه په سرغړونې هم تورن کړه او ویل لومړی موږ د اوکراین سیاسي او هم اقتصادي ملاتړ کوو، دوهم موږ له روسیې سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیڅ ډول ډیپلوماتیکې اړیکې نه سپموو، درېیم موږ پر روسیې تر هغې اندازې چې لازمه ده او تر هغه وخته چې ورته اړتیا ده اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکوو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو وسلوالو تر ولکې لاندې دونیسک ښار په شاوخوا سیمو کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بیلتون پالو ترمنځ جګړه روانه ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي چې هېواد یې یوې بشپړې جګړې ته چمتو دی. د جرمنی له بیلټ ورسپانې سره په مرکه کې پروشنکو ویلي چې دای له روسي ځواکونو سره له جګړې نه ویریږي. دای وایي موږ جګړه نه غواړو، موږ سوله غواړو، موږ د اروپایي ارزښتونو لپاره مبارزه کوو، خو روسیه د هیڅ یوې موافقې درناوی نه کوي. د اوربان لپاره د سپتمبر د 15 نیټې د موافقې سره سره د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسي بتونپالو ترمنځ جګړه روانه ده. په کیف کې امنیتي چارواکو وویل چې د اوکراین شپږ سرتیري او د پولیسو درې افسران د اوکراین په ختیځ کې ووژل شول.
د اوکراین د کړکېچ ته تازه تحولاتو په اړه مو ریپورت وره د دوستانو زمنګ درن وزید خبرونه ورسته خبري مجله درته امید مرزوان وړاندې کوي.
مو تشکر رضوان، شام بخیر. و شام بخیر به شنونده های عزیز، امیدوار هستم روز را به خوشی سپری کرده باشین. شنونده رادیو آزادی هستید، این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. درگیری شدید در بالا بلوک فرا ادامه دارد و اما گزارش شده که درگیری ها از شدت درگیری تا حال کاسته شده است. گزارش های بیشتر در این باره تا لحظات بعد، اما حالا سرویس خبری این مجله با ژکفر احمدی.
شورشیان بالای پسته های امنیتی فرا امروز حمله کردند. بمبگذاری ها در عراق ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت و وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز روی جنگ اوکراین بحث می کنند. سلام، خوش آمدید. مقام های ولایت فرا می گویند که از شدت درگیری ها در ولسوالی بالا بلوک این ولایت کاسته شده است. مقام های محل کشته شدن 25 حوریشی و دو مامور پلیس را تایید کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد جزئیات این درگیری به رادیو آزادی چنین گفت:
تعداد از مخالفین بالای پسته های پلیس ما، بخصوص پلیس محلی ما، در قریجات کمپنی گنسک، گنجاباد و منطقه چهار کوچه که مربوط به ولسوالی بالا بلوک هستن، اینا بالای پسته ما حمله کردند.
جزئیات بیشتر در همین مجله خبری. رئیس اجرایه حکومت افغانستان از مسئولان تمام وزارت‌ها می‌خواهد که در راستای مبارزه با فساد اداری اقدامات جدی کنند. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت که جامعه جهانی انتظار دارد تا در ادارات دولتی افغانستان اصلاحات به وجود بیاید.
جامعه بین المللی هم که با ادامه کمک‌هایشان به افغانستان متحد هستند، توقع اصلاح و بهبود اداره را به شکلی که آینده را تضمین کنه و در قدم دوم ما هم وعده‌های سپردیم و کمک کننده ها در بدل کمک که اونا میکنند.
مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت‌های حکومت افغانستان خوانده شده است. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان اعلام فوری کابینه جدید شدند. آنها میگویند با سرپرست شدن وزیران، فعالیت وزارت خانه ها کند شده و برای مردم مشکلات زیاد به وجود آمده است. ریاست جمهوری افغانستان گفته که اعضای کابینه حکومت افغانستان به زودی معرفی خواهند شد. وزیر داخلی فرانسه میگوید احتمال قوی وجود دارد که یکی از جنگجویان بدون نقاب که در ویدیوی سربریدن یک امدادرسان آمریکایی و سربازان سوریه دیده شدند تبعه فرانسه باشد. برنارد کازنو امروز گفت که گمان می رود این مرد مکسیم هاوچارد 22 ساله از باشنده های شمال فرانسه باشد. گروه تندرو دولت اسلامی این ویدیو را دیروز منتشر کرد. در این ویدیو سر بریده شده پیتر کاسک، امدادرسان آمریکایی و حداقل 18 نفر دیگر نشان داده شده که به گفته شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی سربازان سوریه هستند. مقام‌های عراقی از کشته شدن حداقل 12 تن و زخم برداشتن حدود 30 نفر دیگر خبر می‌دهند. به گفته مقام‌ها این افراد در انفجار دو بمب کارگزاری شده در موتر در ساحات تجارتی مزدحم بغداد امروز کشته و زخمی شدند. مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است ناوقت امروز در بروکسل پایتخت بلژیم روی جنگ اوکراین بحث کنند. مارگوت وال استرویم وزیر خارجه سویدن امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که مسئله تحریم ها بر روسیه یکی از مسائل مورد بحث خواهد بود. فکر میکنم بحث تحریم ها مطرح خواهد شد که آیا آن را گسترش بدهیم و در صورت ادامه این وضعیت و اگر شاید پیشروی جدایی طلبان به سوی ماریوپول و کریمیا باشیم چه تدابیر باید بگیریم. بیشتر در این مورد در همین مجله خبری رادیو آزادی بشنوید. و استرالیا و چین یک موافقتنامه تجارت آزاد را امروز امضا کردند. این موافقتنامه میان تونی ابوت صدر اعظم استرالیا و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در کانبرا پایتخت استرالیا امضا شد. بر اساس این موافقتنامه بازارهای چین برای صادرکننده های محصولات زراعتی استرالیا باز می شود. همچنان این موافقتنامه محدودیت ها روی سرمایه گذاری چین در استرالیای غنی از منابع را برطرف می سازد. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این مجله. درگیری شدید در بالا بلوک فرا ادامه دارد. وزارت داخله در صورت نیازمندی نیروی اضافی به محل می فرستد. تاکید مجدد عبدالله عبدالله با آمدن اصلاحات اساسی در حکومت. یک دیپلمات ترک به حیث نماینده ملکی ناتو به افغانستان معرفی شد. گزارش های دیگر هم داریم از رویدادهای افغانستان و جهان. رادیو آزادی را همراهی کنید. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان در این مجله با شما هستیم. در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا درگیری مسلحانه جریان دارد. لحظات پیش خبرنگار رادیو آزادی گزارش داد که حداقل دو مامور پلیس و حدود 20 مخالف مسلح دولت در این درگیری کشته شدند. افراد مسلح بالای پوسته های پلیس حمله کردند. پیش از اینکه با خبرنگار ما در فرا در این باره صحبت بکنیم، اظهارات سخنگوی وزارت داخله افغانستان را در این باره میشنویم. آقای صدیق صدیقی در باره وضعیت در بالا بلوک این گونه میگوید:
تعداد از مخالفین بالای پوسته های پلیس ما، بخصوص پلیس محلی ما، در قریجات کمپنی گنسک، گنجاباد و منطقه چهار کوچه که مربوط به ولسوالی بالا بلوک هستن، اینا بالا پوسته‌های ما حمله کردن. یعنی در گذشته هم بالای پوسته‌های پلیس محلی ما حمله صورت می‌گرفت، اما هنوز هم یگان دمی ساعات حمله بالای پلیس صورت گرفته. تا به حال ما کوشش کردیم که هر حمله از اینا را عقب بزنیم. پلیس محلی ما و پلیس ملی ما ظرفیت و توانایی نداره که این حمله را عقب بزنه. انشاءالله اگر نیاز به قوت های بیشتر شود از مرکز فرا، قوت ها هم در حال حرکت هستید که مشکل خاص نیست. اما ای که 500 نفر حمله کرده، این گزارش دقیق نیست و من نادرسته.
ولسوالی بالا بلوک فرا شاهد درگیری مسلحانه است. شورشیان بالای پوسته های امنیتی حمله کردند. جواد افغان سخنگوی والی فرا به رادیو آزادی گفته که شمار حمله کننده ها به حدود 100 نفر می رسد. در این حال مولا سعید محمد ولسوال بالا بلوک گفته که اگر نیروهای اضافی به محل نرسند، این ولسوالی از کنترل حکومت افغانستان بیرون خواهد شد. اما وزارت داخله افغانستان تاکید دارد که نیروهای پلیس مستقر در بالا بلوک توانایی دفع این حمله را دارند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان لحظات پیشم به رادیو آزادی گفته است که در صورت ضرورت نیروهای بیشتر به بالا بلوک فرستاده خواهند شد. تماس ما با خبرنگار ما در فرا تا به حال برقرار نشده. در این باره و زودترین فرصت ما شما گزارش مفصل خواهیم داشت. خبرنگار رادیو آزادی در محل هست. اما حالا مسئله دیگری قرار بود 45 روز پس از مراسم تحریف رئیس جمهور، رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان فهرست اعضای کابینه‌شان را به پارلمان بفرستند. 45 روز تعیین شده 5 روز پیش تکمیل شد و تا حال از تشکیل کابینه خبری نیست. همین موضوع امروز باز هم در شورای ملی افغانستان بحث برانگیز شد. شماری از وکیلان از رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی خواستند فهرست اعضای پیشنهادی کابینه را هر چه زودتر اعلام کنند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که رئیس جمهور باید به خاطر جلوگیری از خلای قانونی در ادارات دولتی هرچه زودتر کابینه جدید را معرفی کند. آنان میگویند با آنکه مهلت تعیین شده سوی رئیس جمهور اشرف غنی برای اعلام کابینه جدید خاتمه یافته، اما تا حالا کدام کار عملی در این خصوص صورت نگرفته است. گلپادشاه مجیدی یک عضو ولسی جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیشبرد امور از سوی سرپرست وزیران سبب شده که مردم با مشکلات زیاده در ادارات دولتی روبرو گردند.
حکومتی که فعلا موجود است حکومت سرپرست است یا خلای قدرت است. ما امیدوار هستیم که بزرگای ما هر چیز زودتر کابینه را به ولسی جرگه معرفی کنند تا رای اعتماد بگیرند تا در خدمت مردم باشند. هر روزی که میگذره به مشکلات مردم افغانستان اضافه میشه، به مشکلات امنیتی ما، بازسازی ما، در تمام عرصه‌های ما مشکلات ایجاد میشه.
رئیس جمهور اشرف غنی پس از مراسم تحلیفش به مردم تعهد کرد که تا 45 روز دیگر کابینه جدید را اعلام خواهد کرد. هرچند از پایان مهلت تعیین شده نزدیک به یک هفته می گذرد، اما تا حالا نتیجه تلاش ها برای معرفی کابینه مشخص نیست. با این همه فاطمه عزیز یک عضو دیگر ولسی جرگه می گوید در صورت که اعلام کابینه جدید پیشتر از این به تأخیر بیفتد، مردم اعتمادشان را نسبت به کارکرد حکومت از دست خواهند داد.
چون اگه اینا به تفاهم می رسیدن امکان داشت که چند نفر از اعضای کابینه قرار بود در این هفته معرفی شود که متاسفانه تا هنوز معرفی نشده. ما امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی خودشان مطابق با ضرب الاجل را که تعیین کردن کابینه را، گرچه که شاید از ضرب الاجل چند روزی گذشته باشه، باز هم بسیار خوب است که هر چیز زودتر کابینه را معرفی بکنن.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز یکشنبه در کابل گفت که کابینه دولت جدید به زودی و با تغییرات اساسی و گسترده اعلام خواهد شد. در این حال نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که کار روی کابینه جدید به شدت ادامه دارد و مردم به زودی شاهد پیشرفت در این بخش خواهند بود. آقای سالارزی به رادیو آزادی گفته است که بحث روی وظایف اساسی وزارتخانه ها مبنی بر این که وظیفه اساسی آنها چیست و به چه شکل می توانند به مردم عرضه خدمات بهتر را ارائه کنند جریان دارد. گفتنی است که در حال حاضر تمام وزارتخانه ها، ولایات و ریاست های مستقل توسط سرپرست های اداره می شوند. در این حال تحلیلگران افغان و مردم عام گفتند تا زمانی که کابینه جدید شکل نگیرد، مشکلات مردم در ادارات دولتی برطرف نخواهد شد. اینکه چه زمان کابینه جدید معرفی خواهد شد، تا حالا ریاست جمهوری درباره آن چیزی نگفته است.
پس از بحرانی شدن انتخابات ریاست جمهوری، اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو نامزد پیشگام پذیرفتند که به طور مشترک حکومتی را ایجاد کنند که سهم هر دو در آن مساوی باشد. حکومت وحدت ملی. هر دو رهبر گفتند که بدون کدام اختلاف جدی بالای انتخاب اعضای کابینه جدید کار میکنند. رئیس اجراییه عبدالله عبدالله همچنان گفته است که در تشکیل کابینه باید افراد کارآگاه و کار گماشته شوند. آقای عبدالله امروز همچنان روی مبارزه جدی علیه فساد اداری و ایجاد اصلاحات در ادارات دولتی کشور تاکید کرد. عبدالله روز دوشنبه یعنی امروز در نشست شورای وزیران در کابل گفت تلاش ها برای مبارزه با فساد اداری در ادارات دولتی حدود 50% عملی شدند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
رئیس جای حکومت افغانستان از تمامی مسئولان وزارتخانه ها و سایر ادارات دولتی در کشور خواست تا اقدامات جدی را برای ریشه‌کن کردن فساد اداری انجام دهند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران در کابل عملی شدن توصیه های اداره مبارزه علیه فساد اداری افغانستان در ادارات را متضمن ایجاد یک اداره سالم در کشور خواند. آقای عبدالله گفت تلاش ها به هدف مبارزه با فساد اداری در ادارات دولتی حدود 50% عملی شدند.
کمیته نظارت و ارزیابی اداری عالی مبارزه علیه فساد اداری توصیه های به ادارات مربوط افغانستان داشته که او توصیه ها برای بهبود وضعیت اداره برای مبارزه با فساد اداری توصیه های مهم و مؤثر بوده. تقریبا 50% این توصیه ها عملی شده. وزارت های محترم تقاضایی است که مورد عملی شدن این توصیه ها اقدام جدی کنند.
آقای عبدالله گفت مبارزه با فساد اداری خواست همه مردم افغانستان است و جامعه بین المللی نیز بر اساس همین اصل به ادامه کمک هایش با این کشور متعهد است. قبل از این رئیس جمهور اشرف غنی هم تعهد کرده که ایجاد اصلاحات بنیادی در ادارات و مسئله مبارزه با فساد اداری در اولویت های کاریش قرار دارد. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور میگویند گماشتن افراد متخصص و شایسته در کابینه جدید میتواند در بخش مبارزه علیه فساد اداری کمک کند. زبیر شفیقی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
اگر کابینه با لیاقت و با استعداد و با کفایت ساخته شود و در نظر گرفته شود، میتواند که وعده های به ملت داده شده عملی شود. در غیر آن، کسایی که به فساد 13 ساله دور گذشته اونا آلوده باشند. مبارزه با فساد غیر از یک شعاری که به ملت در طول 13 سال گذشته هم تکرار شده، غیر از او مفهوم دیگری نخواهد داشت.
برخی از آگاهان میگویند که با وجود تلاش های حکومت قبلی به هدف مبارزه با فساد اداری، افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای آغشته با فساد اداری قرار دارد. با باور آنان، عدم تطبیق یکسان قانون، نبود اصل مجازات و مکافات و حاکم بودن روابط بر ضوابط زمینه را برای گسترش فساد اداری در کشور فراهم ساخته است. این تحلیلگران با آنکه از تلاش ها به هدف ایجاد اصلاحات در نظام و مبارزه با فساد اداری تقدیر می کنند، اما تطبیق عملی آن را از مهمترین اصل خوانده و روی آن تاکید می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. سفیر ترکیه در کابل به حیث نماینده ملکی ناتو در افغانستان تعیین شده است. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو اسماعیل ارماز را به حیث نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان تعیین کرده است. سازمان نظامی ناتو این مطلب را امروز در یک اعلامیه گفته است. تفصیل بیشتر از مقیم نایب.
اسماعیل ارماز سفیر فعلی ترکیه در افغانستان قرار است سال آینده وظیفه جدیدش را اشغال کند. او در کار در افغانستان و ناتو تجربه گسترده و کافی دارد. اسماعیل ارماز در سالهای 2003 تا 2007 میلادی به حیث معاون نماینده ترکیه در ناتو کار میکرد و در سالهای 2002-2003 میلادی مشاور سیاسی قماندان آیساف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان بود. او همچنان مقام‌های کلیدی را در وزارت خارجه ترکیه در ارتباط با پیمان ناتو به عهده داشت. اسماعیل ارماز به عوض مارتیوس جوچیمز نماینده ارشد ملکی ناتو که از ماه آگوست سال 2011 میلادی در افغانستان کار میکرد تعیین شده که در حمایت از تلاش‌های ناتو در افغانستان نقش مهمی داشته است. ناتو میگوید از آنجایی که ماموریت آیساف در پایان سال 2014 میلادی خاتمه می‌یابد و ناتو مصمم است تا ماموریت حمایتی‌اش در عرصه‌های آموزشی، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی افغان را به پیش ببرد، این سازمان و شرکای آن در افغانستان با تعهد خود در پشتیبانی از افغانستان و انکشاف بیشتر مناسبات درازمدت با این کشور پابند بوده و اسماعیل ارماز سفیر جدید ناتو میتواند نقش همه‌جانبه‌ای را در این راستا بازی کند. در اعلامیه وزارت خارجه ترکیه در اشاره به این موضوع نوشته شده است که تعیین اسماعیل ارماز به درخواست ترکیه به این مقام انعکاس دهنده نقش رهبری کننده ترکیه در فعالیت‌های مهم ناتو در افغانستان می باشد. در اعلامیه وزارت خارجه ترکیه همچنان گفته شده است که این کشور با عنوان بخشی از ماموریت حمایتی ناتو در افغانستان خدمت کرده و مسئولیت تنظیم میدان هوایی کابل را به عهده خواهد داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. اعضای پیشین شوراهای ولایتی میگویند که به دلیل عدم همکاری حکومت نتوانستند کارهای خود را به درستی انجام بدهند. در این حال اعضای تازه این شورا در کابل که امروز مراسم تحلیف را به جا آوردند تعهد سپردند که مسئولیت‌های خود را به گونه درست انجام خواهند داد. نظیفه محبوبی و کارکردهای شورای ولایتی گذشته و آرزوها از شورای ولایتی فعلی گزارش تهیه کرده است به این شرح.
شماری از اعضای پیشین شورای ولایتی دلیل کمکاریشان را به محدود نگه داشتن صلاحیت‌هایشان از سوی حکومت پیشین افغانستان می‌دانند. یکی از اعضای پیشین شورای ولایتی که در انتخابات سال روان شورای ولایتی نیز پیروز شده است، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته مشکلات و چالش‌های مردم را با حکومت و شورای ملی مطرح کرده بود، اما هرگز به آنان از سوی حکومت و شورای ملی توجهی جدی نشده است.
ما کلی مشکلی که داشتیم از عدم امکانات بودند. خدا دارم از دولت که امنیت ما را بگیره و امکانات تا لااقل در اختیار ما بگذارند و همچنین بتوانند صلاحیتی برای وکیلا که وکیلایی که منتخب مردم هستند، مردم هم انتظار دارند تا بتوانند صدای مردم را برای دولت و مردم برسانند.
بر بنیاد قانون اعضای شورای ولایتی مکلف هستند تا در بخش های توسعه پروژه ها، صحت، آموزش و پرورش و ساخت زیربناها سهم نظارتی و مشورتی داشته باشند و همچنان در راستای حل مسائل قومی و اختلافات اجتماعی در ولایاتشان تلاش کنند. ولایت کابل 14 ولسوالی و 21 ناحیه دارد که 7 زن به شمول 33 تن به شورای ولایتی این ولایت راه یافتند. اعضای شورای ولایتی کابل روز دوشنبه در حضور عبدالجبار ثابت سرپرست ولایت کابل مراسم تحلیف برجا آوردند و از انجام کار و تلاش‌های زیاد برای مردم تعهد سپردند. گفتنی است که این بار بیشتر اعضای شورای ولایتی کابل جوانان هستند. عطاالله فیضانی عضو تازی شورای ولایتی کابل میگوید که تلاش خواهد کرد تا برای مردم خدمات بهتر را انجام دهد.
متاسفانه که در گذشته حق و صلاحیت‌های ما گرفته شده بود و اما او کنون امیدواریم این بار از این حق برای خدمت مردم استفاده کرده بتوانیم و تعهد میکنیم که برای ملت خود برابر با احکام قرآن خدمت خواهیم کرد.
قرار است که در روزهای نزدیک اعضای شورای ولایتی در یک انتخابات که از سوی آنان برگزار خواهد شد هیئت اداری خود را برگزینند. در این حال شماری از باشندگان کشور میگویند که اعضای شورای ولایتی باید در این دوره صادقانه به مردم خدمت کنند.
اسم من دستگیر است که از باشنده های شهر کابل هستم. نامزدهای شورای ولایتی قبلی که بودن کدام خدمت به مردم نکرد. خدا کنه که وکیلایی که فعلا نو سر چوکی میشینن یا بتونن کم تعهدی که کردن این وظیفه درست خدا انجام بدن که مردم بیچاره و رنجیده خون بکشیده افغانستان و در مردم آرام شد.
نامزدان پیروز شورای ولایتی در حال مراسم تحلیف بر جا می آورند که همکنون شماری از نامزدان معترض شورای ولایتی در حال راه اندازی تظاهرات و راهپیمایی ها در کابل و شماری از ولایات کشور هستند. این معترضان ادعا دارند که در انتخابات حقشان گرفته شده است. این معترضان همچنان هشدار دادند که اگر به خواست هایشان رسیدگی نشود به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. گفتنی است که از میان نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی 458 تن برنده اعلام شدند که 97 تن آنان از زنان هستند.
قدسیه محصل بود که امروز در روز جهانی محصل به خاک سپرده شد. این دختره که 21 ساله دیروز در حمله انتحاری کابل کشته شد. با گزارش خبرگزاری پژواک، قدسیه محصل سال سوم پانزده روانشناسی در پانتون کاتب بود. ظاهرا محصل زحمتکش بود چون به گفته یکی از همصنفانش در صنف دوم نمره بود. قدسیه مانند میلیون ها محصل دیگر میخواست با تحصیل آینده خود و خانواده خود را بسازد، اما این آرزوی او همراه با جسد بیجانش امروز در روز جهانی محصل به زیر خاک رفت. روزی که برای خانواده قدسیه چیزی بیش از درد و ماتم نبود. در گوشه دیگر شهر کابل امروز شماری از محصلین با استفاده از مناسبت روز محصل از وضعیت ناگوار زندگی و تحصیل ابراز ناخوشنودی کردند. ناامنی بزرگترین نگرانی این محصلین است. محصلین همچنان از نبود امکانات درسی کافی و مشکلات دیگر شکایت کردند. آرزو غیاسی گزارش می‌دهد.
هرچند که وزارت تحصیلات عالی افغانستان وضعیت پوهنتون‌های کشور را از لحاظ کمیت و کیفیت خوب خوانده اطمینان می‌دهد که در شیوه تدریس، اداره و نظام مالی و تکنیکی آنها تغییرات مثبت ایجاد شده، اما هنوز هم شماری از محصلین از کمبود تجهیزات و کادرهای مجرب شکایت دارند. آنان می‌گویند که در 13 سال گذشته به مشکلات آنان طوری که لازم بود توجه نشده است. این محصلین روز دوشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی محصل گفتند که هنوز هم در پوهنتون‌ها از روش و مواد تدریسی کهنه استفاده می‌شود. سید جمال هاشمی محصل پوهنتون کابل می‌گوید که لازم است تا در کنار کمیت به کیفیت نیز توجه صورت گیرد.
تعداد محصلایی که هر سال کنکور جذب میشن از لحاظ کیفیت بیشتر شده، اما از لحاظ کمیت وقتی فارغ میشه یک محصل به او حدی نیست که معیارای پوره کرده بتونه. دیگه خواهش ما از هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی و جناب دکتر صاحب اشرف غنی این است که بالای کیفیت بیشتر بودجه گذاری کنن که باشه که ما در هر بخشی که محصل تربیت میکنیم فارغ میتیم او را از لحاظ کیفیت بالاتر بره.
به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی افغانستان در حال حاضر 34 پوهنتون دولتی و 93 پوهنتون خصوصی در این کشور فعالیت دارند که مجموعاً 310,000 محصل در این پوهنتون ها مصروف آموزشند. وزارت تحصیلات عالی میگوید از 4 سال به این سو تلاش ها برای تبدیل نصاب به معیارهای بین المللی جریان دارد،
عبدالعظیم نوربخ سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت جهت تکمیل نصاب تعلیمی و کادرهای جدید یک سلسله برنامه ها ترتیب و عملی شده که نتیجه خوبی در پی داشته است.
خوشبختانه 50 عنوان کریکولم که یک سیستم واحد در اوج مد نظر گرفته شده ای تصویب شد، چاپ شد و امروز تدریس میشه در پوهنتون‌های افغانستان. فعلا ما در حدود 5000 استاد داریم که 75% از این استادا تشکیل میدن، یعنی استادایی که به سوی ماستر و دکتر هستند و 25% از این به سوی لسانس.
وزارت تحصیلات عالی همچنان از ایجاد 2 مؤسسه تحصیلات عالی در ولایت لوگر و میدان وردگ خبر داده، گفت که در نظر دارند تا پوهنزی ها و دیپارتمنت های جدیدی را نیز تا سال آینده در پوهنتون های کشور اضافه کنند. این در حالی است که محصلین می گویند وزارت تحصیلات عالی همه ساله ظرفیت جذب در پوهنتون ها را بلند می برد، اما به ظرفیت پوهنتون ها توجه چندانی نداشته است.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم از رویدادهای جهان. اردوی پاکستان میگوید از آغاز عملیات ماه جون امسال در وزیرستان شمالی تا حالا نزدیک به 1200 شورشی در این منطقه کشته شدند. مسئولین عملیات گفته است عملیات جاری در وزیرستان شمالی توانایی طالبان را برای انجام حملات بزرگ خیلی کاهش داده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
1200 شورشی در جریان 6 ماه در وزیرستان شمالی کشته شدند. همچنان بیش از 2000 عملیات کوچک استخباراتی در مناطق مختلف پاکستان به منظور سرکوب شورشیان صورت گرفته است. اردوی پاکستان با این اظهارات میگوید ضربه شدید بر پیکر طالبان در آن سوی مرز افغانستان وارد کرده است. تورن جنرال ظفرالله خان مسئول عملیات در وزیرستان شمالی میگوید پیش بینی هایی که در مورد افزایش حملات گروه های شورشی صورت گرفته بود نادرست ثابت شده. حالا توانایی طالبان برای انجام حملات گسترده در آن سوی مرز افغانستان خیلی کاهش یافته است. این جنرال اردوی پاکستان اخیراً به خبرگزاری رویترز گفت خیلی حملات کوچک در جریان عملیات وزیرستان شمالی از سوی شورشیان صورت گرفته است.
Significant successes have been made. They so far
موفقیت های زیاد به دست آمده. اخیراً حدود 2000 عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی در سرتاسر کشور صورت گرفته است. بنابراین تصور کردم می توانید که اقدامی که انتظار می رفت صورت نگرفت. چیزی که واقع شد فقط چند حمله در اینجا و آنجا بود. به گفته این جنرال پاکستانی در جریان 6 ماه عملیات در وزیرستان شمالی بیش از 230 شورشی بازداشت شدند و 132 تن مواد منفجره به دست آمده است. این منطقه در نزدیکی مرز با افغانستان از پایگاه‌های مهم شورشیان به حساب می‌آید و در آنجا حملات بالای نیروهای امنیتی افغان و قوای ناتو طرح‌ریزی می‌شود. مسئول عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی می‌گوید شورشیان با موترهای پلیس ملی افغان هم دست یافتند. موترهای پلیس ملی افغان گرفته شدند و ما آنها را از نزد تروریستان گرفتیم. پس در ذهن هیچ کس نباید تردید وجود داشته باشد که اردوی پاکستان عملیات ضرب را به صورت سراسری در نزدیکی مرز انجام داده و ما اسناد زیاد داریم که گفته های ما را ثابت می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا ناوقت امروز در مورد جنگ اوکراین بحث کنند. آنها در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم میآیند. این نشست در حالی برگزار می شود که صدر اعظم آلمان امروز روسیه را به تخطی از تمامیت ارضی و استقلال اوکراین متهم کرد. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
وضع تحریم ها بر روسیه یکی از مسائل مورد بحث نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا است. پاولو کلمکن وزیر خارجه اوکراین در حاشیه این نشست وضع تحریم ها بر روسیه را برای تامین ثبات در شرق کشورش مؤثر خواند. او در ادامه افزود تحریم ها عنصر مهم تامین ثبات است. تحریم ها بر روسیه آسیب نمی رساند. هدف از وضع تحریم ها آن است تا فشار واضح وارد شود تا ثبات در دونتسک و لوهانسک برقرار و روسیه وادار ساخته شود تا به تعهداتش در مورد موافقتنامه منسک عمل کند. نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. پیش از راه اندازی نشست، صدر اعظم آلمان به شدت از روسیه انتقاد کرد و مسکو را عامل اصلی بی‌ثباتی در شرق اوکراین دانست. انگلا مرکل در استرالیا روسیه را به تخطی از تمامیت ارضی و استقلال اوکراین نیز امروز متهم کرد. او در ادامه افزود:
اول ما از اوکراین هم حمایت سیاسی می‌کنیم و هم اقتصادی. دوم
ما در مذاکرات با روسیه از هیچ تلاش برای دریافت رای حل دیپلماتیک برای جنگ اوکراین دریغ نمی ورزیم. سوم، ما به وضع تحریمات اقتصادی بر روسیه تا اندازه لازم و تا زمانی که نیاز باشد ادامه می دهیم.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای که امروز پخش شد گفته است اوکراین آماده جنگ همه جانبه است. با وجود آتش بس 5 سپتامبر جنگ میان نیروهای امنیتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد. مقام‌های امنیتی در کیف میگویند 6 سرباز اوکراینی و 3 افسر پلیس در شرق اوکراین کشته شدند. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ناظر رحیمی می نویسد اگر به زودی اعضای کابینه حکومت وحدت ملی اعلام نشود ممکن است وضعیت افغانستان بدتر شود. فخرالدین از غور نوشته است دولت که شاهرای عمومی خود را برای ترافیک باز کرده نتواند چگونه می تواند سرحدهای خود را برای دشمنان ببندد. پیام ها زیاد است اما وقت کم و همچنان باید بگویم که به دلیل مشکلات تکنیکی نتونستیم رابطه ما با همکار ما در فرا برقرار نشد تا از وضعیت بالا بلوک از وی بپرسیم، اما وضعیت هنوز هم به همون شکل جریان داره، اما اندک تنش ها کاهش یافته. فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود. حالا برنامه رادیو